مادر و پدر و خانمش.
مادر به خود جای داره، زن به خود.
تشکر خانم خدیجه ازی که شما مصروف خریداری هم بودین، ما مزایم وقت شما شد.
رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر اجمل اند با شما خواهد بود. سلام اجمل.
دیر زیاده من امید مرزبان قدرمون و دوستان و دیستدیر ریو پیو بلخ پروانه که مارکلی کو پا دیخ پروانه که تر دیر پول دیخ پروانه دیر برخه دیازاده پا چپو که اونیس پروگرام تسنگلی شوی چی دا پروگرام پرون خپور شوی و ننه تکرار خپرو خو پا سرکی خبرونو و یو ریپورت هم لرو پا موقع خبرونو دا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر ربانی کر وای چې له افغانستان او امریکا سره ډیر زر د تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژۍ د شان کولو په مقصد محرمانه خبرې پیل کړې. امریکایي چارواکي وای دا غدری ډیر زر او اضافي سرتیرو چې درې کاله مخکې افغانستان ته استول شوی او روسي سرتیری هم له افغانستان نه وتلی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د یو رپورټ کې چې د ایران په اړه د هغې کې ویل شوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي پوځي برید په صورت کې لس زره روسیات ایرانیان وژل کیدای شي. د امریکای چارواکو لخلی ویل شوی دا غدری دیر زرو اضافی سرتیرو وروسته سرتیریم له افغانستان څخه وتلی چې درې کاله مخکې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د اضافی سرتیرو په توګه د استولو امر کړی و. دا درې دیر سره سرتیری افغانستان ته د دې لپاره استول شوي و څو هلته د طالبانو ځواک مات کړي او هغوی له ځینو سیمونه په شا کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا ربانی کر ویلی چې له افغانستان او امریکا سره به ډیر زر له تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژۍ د یوشان کولو په مقصد محرمانه خبرې پیل کړي. خو له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې میرمن ربانی کر ونه ویل چې آیا پاکستان به دا قانوني ډلې پر ضد چې امریکا یې د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو خطرناکه شبکه بولي اقدام وکړي که نه. نوموړي زیاته کړه چې درې واړه هیوادونه به په دې اړه هم پرېکړه وکړي چې له کومو وسلوالو ډلو ته باید د سولې په خبرو کې ونډه ورکړل شي. په پاکستان کې ډېره حقاني شبکه له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د کړکېچ تر ټولو مهمه برخه ګڼل شوې. متحده ایالاتو په روانه اونۍ کې دا شبکه د تروریستي ډلو په فهرست کې شامله کړه او له ډېرې مودې راهیسې یې له اسلام آباد څخه د هغې د ځپلو غوښتنه کوله. رباني کر وویل اسلام آباد به د هرې هغې ډلې پر ضد اقدام وکړي چې ټول د یو ګواښ په سترګه ورته وګوري. خو دې ونه ویل چې آیا حقاني ډلې ته په دې سترګه ګوري او که نه. ترکیه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حساب ځواکونو د قمندانۍ مسولیت پرون د یو بل کال لپاره په غاړه واخیست. ترکیه چې د ناټو په غړو کې یوازینی اسلامي هیواد دی د 2009 کال له نومبر میاشتې راهیسې د کابل د حوزې د چار چاپیرې سیمو د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ترکی پوځیان به د حساب ځواکونو د کابل د حوزې د سیمه ییزې قرارګاه د قمندې چارې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د یو بل کال لپاره یعنې د 2013 کال تر نومبر پورې په غاړه واخلي. او په افغانستان کې ډیره پولنډیز وکونو په غزنی ولایت کې یو نوی زیږیدلی ماشومه چې د سړک پر غاړه پریښودل شوی و موندلې. د اسوشیت پرس خبرې شانس د پولنډ د دفاع د وزارت د ویان یانوش والچاک له خوله خبر ورکړی چې وایي پولنډي سرتیرو د چهارشنبې په ورځ د واغز پوځي اډې ته نږدې د غزمې په وخت کې و نوی زیږیدلې نجلۍ په یوه ټوټه کې وموندله. ویان زیاته کړې چې دې سرتیرو په نږدې 2 کیلومتره ساحه کې داسې څوک ونه لیدل چې ښایي دا ماشومه به یې هلته پریښي وي. پولنډي سرتیرو موندل شوې نجلۍ ته د پولا نوم غوره کړی چې د پولنډ له ریښې څخه اخیستل شوی او په پام کې لري چې افغان چارواکو ته یې وسپاري. د پاکستان ټلویزیوني چینلونو پرون مخنه غواړم د پاکستان ټلویزیوني چینلونو پرون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د وینا او هغه برخې خبرې کړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د جوړ شوي فلم غندنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر اوباما او میرمن کلینټن د وینا او دیر ثانیې لنډې خبرتیاوې دي چې په امریکا کې د دې جوړ شوي فلم محتویات ردوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د عامو خلکو لپاره د خبرتیاوې برابرې کړي. په دې خبرتیاو کې همداراز پر دې پیغام ټینګار شوی چې دا فلم د امریکا د حکومت لخوا نه دی جوړ شوی او دا چې د تشدد لپاره په هیڅ صورت توجیه نشته. د ولسمشر اوباما او میرمن کلینټن څرګندولې چې له مخکینیو ویناوو څخه یې غوره شوي له اردو ژباړې سره په پاکستاني ټلویزیوني چینلونو کې ښودل شوي دي. پرون زرګونو قهرجنو مظاهرچیانو د اسلام آباد په هغه سیمه کې چې سفارتونه پکې پراته دي د دې فلم پر ضد د اعتراض په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې وکړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان شول. په یو نوي راپور کې ویل شوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي پوځي برید په صورت کې له لسو زرو زیات ایرانیان وژل کیدای شي. د د امریکا د یوتا پانتون د هینکلی سیاسي علومو انسټیټیوټ په ریپورت کې چې سرلیک دی د آیت الله ګانو اټومي قمار همداراز ویل شوی چې پر ایران احتمالي برید بده چاپیریال ساتنې لپاره هم سخت ناوړه واقع بولري. راپور کې راغلی چې د ایران د اټومي قدرت د لمن جوړولو په مقصد متعارف پوځي برید خای پر سلور اټومي تاسیساتو متمرکز وی چې یو د اصفهان، بل د ناتانز، دریم د عراق او څلورم د بوشهر اټومي مرکزونه دي. راپور اټکل کوي چې خای د دې ساتو 15000 کارکونکو د پوځي برید د فزیکی اغیزو او د هوا د تودوخې او زرګونه ملکیان د کیمیاوي زهري غازونو وژن کوړنګول وجه وشل شي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې ورسوي کې پر ایران د احتمالي پوځي برید په اړه زیاتې خبرې کوي څو د دې هواد اټومي پروګرام مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر په 18 نیټه د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر کنسلګری د برید په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک پلاوی وټاکي. د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون خبر اعلان ته وویل چې د دې پلاوی مشري به د امریکا تجربه کار متقاعد ډیپلوماټ توماس پیکرینګ کوي. میرمن کلینټن د دې حملې په اړه چې په لیبیا کې د متحده ایالاتو سفیر کریسټوفر سټیونز او درې نور امریکایان پکې وژل شول پر ناوخته د تړل دروازو شاته د کانګرس خوړو ته معلومات ورکړل. میرمن کلینټن وویل چې د حملې په جریان کې او لاقي مخکې کنسلګری د امنیت پر مسله به د خلکو د استازو د جرګې او سنا له غړو سره بحث وکړي. په امریکا کې د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز مشر ماتیو لسن د چارشنبې په ورځ په بنغازي کې د امریکا پر کنسلګری حمله چې د اسلام د پیغمبر پر ضد د جوړ شوي فلم په اعتراض کې د مظاهرو په ترڅ کې پیښه شوه یو تروریستي برید وباله، خو د زیاته کړه چې په غالب ګمان له مخکې نه و پلان شوی. د سومالیا پولیس وایي چې د پنځشنبه په ورځ ولس کسان هغه مهال ووژل شول چې دوه غبرګو انتحاري برید کوونکو په پلازمینه موګادیشو کې خپل ځانونه والوزول. په دې چاودنو کې چې د پلازمینې په مرکز کې وشوي د رپورټونو له مخې ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. لال قاعده شبکې سره تړلي الشباب ډلې ویل چې دا حملې دوی پلویانو کړې دي. د ډلې په دې ورسوي کې خپل تر کنټرول لاندې څه سیمې له لاسه ورکړي، خو د سومالیا د جنوب او مرکز په پراخو سیمو یې اوس هم ولکه ټینګه کړې ده. د الشباب وسلوال تیر کال له موګادیشو څخه وایستل شول، خو اوس هم په پلازمینه کې انتحاري دونکي. په سومالیا کې له 1991 کال راهیسې کورنۍ جګړې پیل شوې چې تر اوسه هم دوام لري. او په ګرجستان کې له بندیانو سره د یو مابس د ساتونکو د ناوړه چلند د ویډیو فلم د خپرېدو له رسوایۍ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ استعفا ورکړه. پاچو اخلایا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د ګرجستان په مابسونو کې د شکنجې په لمنځوړو کې د ناکامۍ له وجې د اخلاقي او سیاسي مسؤلیت احساس کوي. په روانه اونۍ کې د اپوزیسیون د یو ټلویزیوني چینل لخوا د دې فلم له خودلو وروسته په تبلیسي او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د اخلایا د استعفا غوښتنه کوله. اراکلی اماګوبیلی یو له اعتراض کوونکو څخه دی چې د پلازمینې تبلیسي په مرکز زی برخه کې رویټرز خبري ایجنسی ته وویل
The government should be changed.
حکومت باید بدل شي. مقصد دا چې ولسمشر ساکاشویلی، وزیران یې ټول او هغه څوک چې په دې حکومت کې کار کوي او په ګرجستان کې د روان وضعیت ملاتړ کوي باید بدل شي. دا خبرنه دوستانو، خبرونه مول ازادۍ رادیو نو اوریدل. مخکې لدینه چې د ازادۍ رادیو نور رپورټونه او د ونیس پروګرام چې د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی او د خبرونې ډیره برخه ورته څنګه شوې ده درته وړاندې کو څو رپورټونه هم لرو. افغان چارواکو ویلي دي چې د پاکستان، برتانی او افغانستان دویم درې اړخیزه غونډه به په نږدې راتلونکي کې په نیویارک کې جوړ شي. زبیر ژمن په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا دویمه درې اړخیزه غونډه به د امریکا په نیویارک ښار کې د سپتمبر په 26 جوړه شي چې د درې وړو هیوادونو د حکومتونو مشران به پکې برخه ولري. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامر استمانه ازادي رادیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د سولې په ګډون به پکې په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. دوی وایي دغه غونډه د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري. هغه مسایل پکې مطرح کیږي چې د افغانستان په امنیت، سولې او پرمختګ کې د پاکستان مشارکت زیات کړي. همدارنګه له ترهګرۍ سره په مبارزه د دریو وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو، د ډیورن د کرښې په دواړو خواو کې په همکاریو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا به په دې درې اړخیزه غونډه کې خبري وشي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا لومړنۍ درې اړخیزه غونډه په جولای میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې هم د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي او د برېټانیا او پاکستان صدر اعظمانو ډیوډ کیمرون او راجا پرویز اشرف ګډون کړی و چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان په رول پکې خبرې شوې وې. د دغو درې اړخیزو غونډو د جوړېدو وړاندیز د بریتانیا صدر اعظم کړی. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي بریتانیا پر پاکستان اغیز لري او د افغانستان د سولې په پروسې کې همکارۍ ته هڅولی شي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد فکور وایي په دې برخه کې د بریتانیا هڅې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د امریکا له هڅو سره موازی نه وي.
دوستان زموږ غږ له ساده رادیو نوري ډنمارک او برتانیا هم غواړي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د څیړلو په هدف یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دې کانفرانس ځای او نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ډنمارکي چارواکو ویلي چې دوی چمتو دي د دې کانفرانس کوربه اوسي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د ساده په څپو کې اونیس پروګرام اوریدلی شي چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوه او ستا ست لومړی برخه تکرار اوري.
برتانی او ډنمارک ویلي د ناټو غړي هیوادونه باید د افغان سرتیرو لخوا پر نړیوالو عسکرو د حملو د موضوع په اړه یو کانفرنس ترتیب کړي. د برتانی د دفاع وزیر فلیپ هاموند د پنځشنبه پر ورځ ویل دغه حملو موضوع به چې یوازې پر روان کال کې پکې یو 50 نړیوال عسکر وشل شوي، د ناټو د دفاع د وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې چې د اکتوبر په 9 او 10 نیټه جوړیږي هم مطرح شي. خو نوموړي دې مسئلې د څېړلو لپاره د یو جلا کانفرنس د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ناټو د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو عسکرو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډې ګزمې او ګډ عملیات محدود کړي دي. د برتانیې دفاع وزیر دې موضوع ته په اشاره سره ویلي چې دا محدودیت به د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ اغیز ونه کړي. فلیپ هامون چې د برتانیې پارلمان ته وینا کوله ویل د جلا ګزمو او جلا عملیاتو پریکړه د پوځي عملیاتو پر مهال د خطرونو د کمولو په هدف شوې ده. خو د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا پریکړه به د 2014 کال تر پای پورې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پروسه لا ګواښ سره مخامخ کړي. د جورج واشنگتن پونتون استاد او د افغانستان د چارو کارپوه سټیفن بدلی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دا د افغانستان د ستراتیژۍ لپاره یو جدي چیلنج ده. د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي جفری دریسلز ویلي په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د کمولو پر ستراتیژۍ باندې د افغانو نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو د محدودیت اغیز دې پورې اړه لري چې دا محدودیتونه څومره وخت دوام کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د لانه دروخنه چې د افغان ځواکونو لخوا په خپلو بهرنیو متحدانو باندې د حملو د مخنیوي پر مسأله به نړیوال کانفرنس کله او چیرته جوړیږي، خو ډنمارک وایي دا هیواد چمتو دی چې د دې کانفرنس کوربتوب وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د تلپاتې سولې او آرامۍ په هیله چې ټول افغانان پکې د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د عزت سولې او خوښۍ ډاډمن ژوند وکړي د خبرونه پیل شو. زه جناقال کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. عزیزانو، ټول پوهیږو چې اسلام د سولې، سلام، زغم، منطق، کرامت، احترام، برهان او دلیل دین دی. د اسلام مبارک دین ټول انبیا او پیغمبران واجب الاحترام بللي او ایمان ور باندې فرض کړی دی. قران کریم آسماني کتاب دی او لوی خدای جل جلاله دغه مقدس کتاب او جامع او مترقی دین ساتونکی او حامی دی. د اسلام مبارک دین د ژوند لپاره یو نظام برابر کړی او د هر چا حق او حدودی په عالی ډول بیان کړی دی. د نور ادیانو پیروان هم د حق نه لري چې د اسلام مبارک دین او یاستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د دیموکراسي په نامه بدرد وای. مسلمانان او دغه راز د نور ادیانو زیات شمیر خلک ټول دا منی چې د اسلام ستر پیغمبر لبعثت نمخ کې هم په عربو او عجمو کې د یو صالح، خیرخوا، مصلح او د عالی شخصیت لرونکو کس په توګه پیژندل شوی و او د ژوند په ټولو چارو کې د امین یعنی امانتکار او صادق انسان لقب او صفت خپل کړی و. نن سبا چې نړۍ په سیاسي لوبو، جګړو او حتی د تمدنونو په ټکرونو، شخړو او مصیبتونو کې ښکیل ده، له دین نه د سیاسي حربې او وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او د مطلب د خاوندانو لپاره هدف ته د رسیدو لپاره ډیره اسانه او ښه وسیله ده. د اسلام او بشریت د تاریخ پاڼې کراوړو او وګورو چې اسلام د انساني ژوندانه اساس ښه خلکو ته په ټولنه کې د ګډ ژوند، تحمل، احترام، واقعي دیموکراسي، د هوادونو ترمنځ د اړیکو او کورنی ژوند اساسات خودلی او د غرازه د خزو او نارینه حقوق بیان او عملي کړی دي. د اسلام مبارک دین یوازینی دین دی چې د تور سپین عرب او عجم فرق له منځه یوړ، انساني کرامت او د محشر د ورځې بری په تقوا او نیک عمل پورې محدود او مربوط وګاڼه. دا سمه ده چې په غربي نړۍ کې ډیموکراسي او د بیان ازادي شته، خو دا هم حدود لري او په بل عبارت د بې بندوبارۍ او ډیموکراسۍ ترمنځ کرښې ایستل شوي دي. یو شمیر شریر او د ناوړه نیت لرونکي کسان چې په مسلمانانو یې سوله، آرامي او پرمختګ نه لورېږي، په بې معنا کارتونونو او فلمونو جوړولو او خپرولو او د اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي سره غواړي د مسلمانانو او د نورو ادیانو د خلکو ترمنځ شخړې، دښمنۍ او جګړې رامنځته کړي، او دا کار ممکن د دینی تعصب، سیاسي او اقتصادي هدفونو له مخې ترسره کړي. د دې محدود شمیر کسانو د ناوړه اعمالو په مقابل کې د مسلمانانو احساسات راپارېږي او د خواشینۍ خبره ده چې ځواب یې د سولهییزو اعتراضونو، علمي لیکنو، کنفرانسونو او په خبري رسنیو کې په علمي او منطقي ډول د غندنو پر ځای په قهرجنو مظاهرو ورکول کېږي. زیات شمیر بېګنا او د پاکو احساساتو لرونکي کسان پکې مړه او ټپیان کېږي او د خلکو عامه شتمنۍ لوټ او له منځه وړل کېږي. سمه دا وړاندې یو مصري عیسوي په امریکا کې یو ډیر مزخرف، بې معنی او د ټیټې سطحې یو فلم جوړ او خپور کړ او د اسلام د ستر پیغمبر شخصیت ته توهین وکړ. بیا هم افغانانو قهرجنې مظاهرې وکړې او مسلمانانو ته زیات مالی او ځاني تاوانونه واړول.
کمپنی خارجی است، اما تمام کارگرایش افغانی است. مسلمان هستند، مسجد دارند.
اگر تظاهر کنندگان است، تظاهرات میکنند. ما هم اسلام هستیم، ما هم تظاهرات میکنیم، مگر به این سیستم نه تظاهرات.
مونږ دې پردا مظاهره کوو چې دا لوړ چارواکو ته دا زموږ خبر ورسیږي چې مسلمان ملکونه دا څه پاره دي. مونږ باندې دا غواړو چې دې باره کې خپله جدي اسلام وخی
او همدارنګه مونږ ټول د نړۍ ټول مسلمانانو ته دا ښیو چې مونږ د خپل مقدساتو په مقابل کې چې هر څوک سپکاوی کوي، پرته له دې چې قوم، سمت، جغرافیه معلومه، مونږ په یو خلبه باندې د هغوی په مقابل کې درېږو.
دا خو ښه خبره ده چې مسلمانان یو خلو او یو اواز شي، خو باید چې په علمي او منطقي ډول غبرګون ښکاره کړي. په قران کریم کې د بقره سورت یو سلو یو لسم نمبر آیات ده چې وای قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. دا چې په افغانستان او نورو اسلامي هیوادو کې د سولهییزو مظاهرو، علمي او منطقي اعتراضونو پر ځای ولې تشنج، ورانیو او وژنو څخه کار اخیستل کېږي، دا به له محترمو میلمنو نه واورو. کابل سټډیو ته رابللې میلمانه دي د ولسي جرګې او د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی مولوي شهزاده شاهد، په کابل کې د الازهر د لوړو زده کړو د موسسې رئیس ښاغلی ابوبکر متقی، د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس محترم ډاکټر محمد سعید نیازی، او د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا غړی ښاغلی استاد محمد عاطف.
بله آقای الگوزه، بسیار جد خوب، تشکر
مهربانی.
انالیز جنبندی بسیار خوب. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم و مهمانای عزیز میگیم که استودیو خوش آمدین مثل همیشه. خب آقای الگوزه، سخن اول به مولوی صاحب شاهزاده شاهد عضو ولسی جرگه بسپاریم که اونا چی گفتنی دارن به عنوان مقدمه. اول خب میگیم خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. تاسو قربانو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او دغه کوم فاجعه چې وسره منځ ته شوې ده، لکه تاسو چې په دې مقدمه کې په خه تفصیل او وضاحت سره تشریح کړل، دا داسې یو جرم دی یا جنایت دی چې د مقدساتو توهین، بیا د خاتم النبیین سید البشر جناب محمد رسول الله سلم په شان کې دغسې یو توهین امیز فلم جوړول او بیا هغه نشر او فحش ته سپارل او د ادیانو ترمنځ یو دښمنی ایجادول او په مجموع کې نامنۍ ته لمن وهل او لا پسې تشدد او افراطیت ته وده ورکول، زما په نظر دا هغه جرم دی چې هیڅ یو دین، یا قانون یا د ملل متحد قوانین یا د دولتونو ترمنځ روابط هیڅوک دې ته اجازه نه ورکوي. دا کوم واقع چې شوی ده یا دا فلم چې نشر شوی منګ په دې باندې پل د افسوس او د نفرت او د شدید انزجار اظهار کو او غوښتنم دا ده چې که څوک دغه سي اعمالو ته لمن وي یا د دینه مخکې کړی دی یا وس کوي مقدساتو ته توهین کوي او یو دشمنی ایجادوي او بلاخیر په دې کې ډیر جانی او مالی تلفات را منست کیږي او په ډیرو ځینو کې مظاهری او بیا د افغانستان غوندې یو هیواد کې اکثره مظاهری کنیت بد نمی اکثره په تشنج او په تشدد باندې بدلیږي او زمنګ قیمتي خلک پکې وجلې کیږي. تاسو وکتل چې مخکې د قران کریم د سوزولو دا واقع چې رااله پاره کې مظاهرو کې څولېخ کس افغانان وجلې شو. چا دا غوښته چې یو طرف ته دغه عظیم شان کتاب وسوزول شي توهین دی وشي تحقیر دی وشي او بل طرف ته په څولېخ تو کورنیو کې نه په سونو کورنیو کې دغه یو غم او ماتم.
مولوی صاحب تاسو ته اشاره وکړه بخنه ډیره غواړم بیا هم وخت لرو خو دغه یو نقطه ډیره حساسه ده نه دی که خو هیڅ شک نشته چې سړی چې مقدساتو د مسلمانانو ته توهین کوي هغه باید وغندل شي. په هغه باندې هغه د ټولې دنیا هم کرکه څرګنده کړله او حتی حکومتونو لویدیځو حکومتونو هم دا عمل وغنده دی او څو اشخاصو عمل وباله. په هر صورت موږ په دې باندې شاید زیات فوکس وکړو یا توجه همدسې چې موږ څنګه کولی شو چې په علمي کنفرانسونو کې په ویناو کې په میډیا کې خبرې داسې وکړو چې اسلام ډیر عظیم دین دی مبارک دین دی او ځینې کسان چې دا کار کوي دا د یو شخص یا د اشخاصو کار دی او موږ باید نور یعنی ضرر ونه رسوو. لکه تاسو چې وفرمایل لوی خونه خو توهین کیږي بیا پکې زموږ انسانان څلوېښت یا پنځوس کسان پکې مړ شي شهیدان شي یا ووژل شي د خلکو شتمنۍ لوټ شي څنګه کېدای شي چې موږ دا په سوله ییز ډول یا په علمي ډول دا مسله وغندو شي؟ دې لپاره څه امکانات لوینئ تاسو صاحب؟
بې د شکه دا یو مسلمه خبره ده. ټول افغانان نه چې د دنیا یو نیم میلیارد مسلمانان ټول په دغه سي واقعاتو باندې خصوصا په دې پیخه باندې یا د دې فلم په نشر او فاش باندې غمجن دي او د خپل کرکې او د خپل نفرت او د انزجار اظهار کوي. په دې کې بیا تفاوت دی ځنې خو داسې دي چې علمي ادارې دي پوهنتونونه دي ملي شورا ده علماو شورا ده نور اهلي علم دي اغه چې اهل علم دي یا د قلم خوندان دي یا مواقین دي مصنفین دي یا مطالعه لري به د شک اغه دا کار کړم دي او کئم. مثلا ملي شورا یا ولسی جرګې په دې سلسله کې یو اعلامیه خوره کړله او دا پیخه وغندله په سخت ټکو وغندله خو بیا هم د خپل خلکو نه د صبر د زغم او د حوصله غوښتنه وکړه او هغه په دې بنیاد باندې و چې د دغه سي پرتشدد مظاهرو احتجاجونو نقصان بیا هم په جانی او مالی حساب باندې بیا مسلمانانو
سره
کورنۍ وته چې هغه د پیغمبر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري دغه امتیان دي او هغه په دې کې لکه موږ سره په دې غم او درد کې شریک دي او بیا هغه په دې کې وجلې کیږي. مګر عوام چې دي عوام چې مطالعه نه لري او هغه علم نه دي علی قلم نه دي د احتجاج حق لري اغه د خپل اغه د غم او د غصې د اظهار حق لري خو بیا هم زمونږ سپارښتنه داده چې دغه د خپل احتجاج یا د غم د غصې او د نفرت او د کرکې اظهار دي په سولامیز او مسالمتمیز ډول باندې وکي نه دا چې بل مسلمان ته چې دام د ډیرو نصوصو پرنا کې نور مسلمانانو ته اذیت رسول دغه حیات ته دغه مال ته دغه عزت ته دغه ژوند ته تهدید دام شریعت کې منه ده. منګ بیا هم تاکید کوو په دې باندې چې په مظاهرو کې د احتیاط نه کار واخستې شي.
بخیر اوسې کور دی.
تشکر ډاکټر صاحب. ابوبکر متقی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی الازهر در کابل، خوش آمدین صاحب. شما به این موضوع کل ما به خیر اتفاق نظر داریم که توهین گپا غلط است، منتها ما سر مسائل دیگه هم از دیگه نقطه نظرم به موضوع اگر نگاه کنیم بد نمیشه. یکی از مسائلی که در جهان بعض علما ایراد طرح میکنن ایست که ما مسلمان ها زود گده احساساتی میشیم و یک سلسله تحریکات نمیبینیم. یه بحث تحریکات یا پابلیکیشن که میگن، مخصوصا چند نفره که ناشناس میخیز از خاطر مشهور شدن یک کار میکنه و ما امی نفرها مثل یک پشه دفیل بودن، هیچ کسی یارا نمیشناسن، یا نسی نماگر هستن، یک چند نفر اماتور، یک این گرفتیم ما شما با قالمقال و جنجال بیخی به کل دنیا مشهور ساختیم. با از دیگه طرف هم جوانایی که در جهان هستن یا دیگه مردم فکر میکنن سعی کنین مسلمانان را چقدر احساساتی است، چقدر خشن برخورد میکنه، ایوازی که یک نتیجه خوب بگیریم نتیجه خراب میگیریم. محترم دکتر صاحب چی فکر میکنین شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اصحابه الذين اتبعوا الهدى، اما بعد من شنوندگان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حقیقت شما به یک چیز بسیار خوب اشاره کردین و وایسته که اگر در یک گوشه دنیا فعلا به این نتیجه رسته که مردم کفار یا مثلا مسیحی خصوصا یهودا دشمن بودن از اینا به اسلام هیچ شک شبه و وجود نداره و اینها فهمیدن که از زمانی که سلمان رشدی که یک بیادبی کرد در برابر از او چقدر مسلمان ها احساسات نشان داد، از اوجه این مردم به این نتیجه رسیدن که مسلمان ها مردمان احساساتی هستند و اینا خون گرم هستند، فورا اینا احساسات از خود نشان میتن و علاوه از اینکه با کفار ضرر رسانه ضررشون به خودشون زیادتر میشه و من هر سال اینا کوشش میکنن و یک فتنه دست بزنن. و من شخصا به عنوان یک شخصی که پیروی از حضرت محمد علیه السلام و به عنوان یک میگم دانشمندی که در کشورهای افغانستان، پاکستان و مصر تحصیلات خود را دوام دادم، بالاخره فعلا هم در بخش اکادمی کار میکنم، اما فکر میکنم اگر کشورهای اسلامی از خود آدرس هایی دارن، مثلا که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی هسته که تقریبا 50 چند کشور اسلامی در عضویت داره، همچنان رابطه عالم اسلامی هسته و همچنان مشیخه ازهر هست، دیوبند هست، ما بسیار مراجعه خوبی داریم. اگر چنین واقعی میشه، اول که مثل که شما اشاره کردین، اگر ما به او توجه نکنیم، من میگم هنوز بهتر خواهد بود. یک کسی که هیچ معروف نبود، نه سینماگر بود، نه فیلمساز بود و نه هیچ چیزی نبود، ما او را معروف ساختیم، فعلا او را به نام سازمان جاسوسی جهان به نام حقوق بشر از او حمایت میکنه و هیچ وقت ما به او ضرر رسانده نمیتونیم، فقط به خود ضرر میرسانیم. اگر این میشد که کشورهای اسلامی کلا با یک کلمه، با یک صدا از طریق سازمان کنفرانس اسلامی یک اعلامیه صادر میکرد برای امریکا، به حکومت امریکا تسلیم میکرد، اینمی جانه را، اینمی مفتری را، اینمی جنایتکار را، اگر خود طبق قانون یا که با کشور اسلامی یا با یک محکمه بی طرف ایره تسلیم میکنی، در غیر از اون ما علاقات یا روابط دیپلماتیک خود موقتا به تعلق میداریم، یا حتی پروازهای از ایران مثلا در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی اگر به تعلق میداریم. ما از این روش های تکتیک های بسیار مؤثر اگر کار میگرفتیم از نظر ما بهتر میشد و کشور امریکا مجبور میشد که یا این مجرم برای مسلمان ها یا برای یک محکمه به طرف تسلیم بکنه و یا اینکه خودش در اونجا محاکمه بکنه، تحقیقات بکنه و یا اینکه او از اون طریق پس دوباره به جهان اسلام معذرت بخواه و بگه که من این کار خطا کردم و توبه بکنه. اما این کار اگر ما میکردیم از نظر شخصی خود ما بهتر خواهد بود، اما این که ما در بدل جرم مرتکب شدیم، چقدر خانه های مردم در مساجد در میتیم و قتل میکنیم، دشمنی را زیاد میکنیم، من فکر میکنم اینها زیادتر دشمنان ما از دور خنده میکنن، اونها از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون ها، از طریق خمرهای مصنوعی اونها تماشا میکنه که ما چه جهالت ها را مرتکب میشیم. اگر او یک جرم را میکنه، ما در پالی از چندین جرم دیگر مرتکب میشیم. به این اساس مسلمان ها اگر توجه بکنن و به عقل برگردن و در برابر از عقل و منطق و علم و فراست و فراست های مسالمت آمیز و از وحدت کلمه و از این اگر کار بگرد، نظر ما بهتر خواهد شد، مشکلات ما دوشار نمیشه.
تشکر استاد. دکتر محمد سعید نیازی، رئیس مرکز تزریق جامعه مدنی، شما بسیار خوش آمدین. یک عکس العملی که طرف ترکیه نشان داد توجه ما جلب کرد، به خودی که اردوغان گفت که ما چندین سال قبل قانون کشیدیم که کس انتیسمیتیزم و ایگپا نمیتونه، کسایی که با اونا بسلا توهین میکنه مجازات میشه، و او گفت که چرا امروز ما بیاین کل جامعه جهانی یعنی کل ممالک مهم یک قانون بکشیم که به تمام باورها، به تمام دینا کس حق نداره که توهین بکنه. یعنی یک عکس العمل بسیار علمی و خوب و نشان دادم، کلگیام بر از او گفتن راست میگه دیگه پا. چرا ما این کارا رو نمیتونیم؟ غیر سبب میگوین که نه گوشت پشک بول پشت پشک میدیم قبل از اینکه سبب گوش ما رو سبب یک قسم کنترل کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما میمانان گرامی و شنوندگان عزیز شما. من یک عکس بسیار جالب را از برنامه ترکیه دیدم که در حدود هزاران نفر یک جای جمع شده بودند و تقبیه کردند امی عمل زشت را. خب او کشورها هستند که در اونجا حاکمیت قانون است. من فکر میکنم که به سطح بین المللی تمام کشورهایی که مربوط میشن به ملل متحد تمام از اینا باید سر از این موضوع جدا تاکید داشته باشند و یک اعلامیه جهانی در این مورد باید شود که معتقدات هیچ دین نباید مورد توهین قرار بگیره و عامل چنین کاری باید مجازات شود. متاسفانه که مردم افغانستان همون رقمی که از نگاه تعلیم و تحصیلات سطح بالایی را برخوردار نیستند، در مورد دین هم صرف یک سلسله موضوعات حاشیه‌ای و احساساتی از او را میدانند. متاسفانه در 30 سال گذشته تمام علمای دینی هم به مشروعیت جنگ و تعبیر جهاد را هم تعبیرش جنگ کردن، سر زیاد پافشاری کردن و مردم را همه طور یک رقم تشویق شدن که باید به خاطر حفظ دین و نوامیس و گپا باید جنگ کرد و باید از خشونت کار گرفت. من یک واقعه را دیروز در یک کتابی از سیرت النبی مطالعه کردم. یکی از صحابی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نام خباب بن عرس، اینا که از شکنجه و از تهمت‌هایی که در مقابل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مخالفین اسلام می‌زدند و آزار و اذیتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می‌کردند، بالاخره به سطوح آمد و آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت که یا پیغمبر، شما چرا حداقل اگر در مقابل از اینا را اگر جزا نمی‌دهید، حداقل چرا اینا را بدوا نمیکنین؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رخسارشان سرخ شد و فرمودند که او دوران هم گذشت که مردم حرمی شدند از سر تا پایین، حال خداوند دین را کامل میسازد در اسلام و دوران میشه که یک شتر سوار تنها از صنعا تا حضرالموت میره و از هیچ کس دیگه به جز خداوند نمیترسه. به این مفهوم که اسلام، جامعه اسلامی جای امن، جای صلح است و اگر هر نوع تهمت و اتهام هم زده میشه و هر نوع آزار و اذیتی هم میشه، به شکل منطقی بر از اونا جواب داده میشه. یعنی کسایی که واقعا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش عشق دارن، دوستش دارن، باید عملی از او را بکنن، عملی را بکنن که خودی او در دوران خود کرده. تهمت بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیز نو نیست.
تشکر نازیه سید.
از آوان ایجاد و آمدن.
بله. تشکر. خو مسئله تا تاسو شاو غربم تاسو وخت در کو محترم عاطف سمه دیو پختنه کوچی د سعودي شیخانو او د کویت شیخانو د امارات د نور شدید قرار نه ستید غغم نه پورته کی. دوی خو مادي منابع لري، امکانات هم لري. دوی باید کنفرانسونه جوړ کی په نړیواله سطح، په انګلیسي ژبه، په نورو ژبو باندې باید خبري وکړي، د خلکو ترمنځ د سوء تفاهم یا څوک چې دا رقم تبلیغ کوي یا د مسلمانانو توهین کوي، تفرقان اچي، د دې دافې د پاره باید اوسه کارو کی. دوی به راځي په افغانستان کې جهاد کوي، د افغانستان کې امارات جوړو، په بلته صوبه سرحد کې امارات جوړو یا نور زینو کې. دا خبره را شروع کړې ده، مګر اصلي موضوع ته دوی نه دي متوجه. نو په دې ته بعد باندې ساسي نظر سره چې عاطف صاحب چې باید څه وشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اشاره وکول د شیخانو پوری خبره مطرح کول د سعودي د اماراتو ده، د قضیه مسلمانانو ده، او هغه څه مسل تاسو ته اشاره وکول هغه وو پر تعلق لري چې دوی خپل موقف کې څرګند کی. خو مجموعاً دا چې کله کله ځینې قضایا جهانی وي، شخصي نه وي. اسلام قضیه کله څه مطرح کیږي، مثلا په مصر کې، په ترکیه کې، په افغانستان کې، حتی په اروپا کې مسلمانان را پاریږي او د بخیردانو په مقابل کې خبره کوي، دا د اسلام خبره ده. نو کله د سنیس خدانه خصص منګه دا خبر را واخلو او یو قومي مسله ته جوړه کو، چې دا عربان ولې خبره پینې کوي، دوی خپل مسلاتونه بي او دوی خپل روابط بي. نو غوی خپل
زما مقصد دا چې به امکانات ډېر لري، به امکانات لري، موږ افغانان به څرګن څه امکانات لرو. اول هلته به یو څو کسان په ختیځ کې یا په شمال یا په بل ځای کې راپورته شي، کمبختان د ډوډۍ نه لري یا زارونه احساسات پاک احساسات دي په دې نامه چې توهین شوی اسلام ته. دا خلک خو به ډېر امکانات لري، دوی باید دا شی وڅېړي چې دا مشکل چیرته دی. په دوی عالمان لري، پوهان لري، د فتوا مرکزونه لري. نو زه وایم چې دوی باید لږ وخوځېږي، د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې دوی مسؤلیت نه لري. صاحب، د مسلمان په توګه
دا واقعیت دوی هم مسئولیت لري باید وکړي دا کار خصوصي نه کوي دا مغبله مدوی پر تعلق لري هدف می دی قضیه کې دا و چې موږ افغانان تاسو زین سوالونه مطرح کړی چې افغانان کله د قضیه کولی احساساتي شي واقعیت خو دا چې موږ افغانان د قضیه سره جوندی پاتې یو زمونږ د دیش کلن د 15 دیش کلن مبارزه د په خاطر د اسلام نه دفاع د مقدسات دفاع وینه ورکول موږ ته ډیر ارزانه خبره ده بل مسله دا هم د پنړی په سطح باندې دغه قضایا سره به هیږي کله کله سړی د تهمت مسله ډیر خطرناک وي خاصتا ځین قومونه د تهمت عادي خبره ښکاری خو ځین ته ډیر جدي ښکاری سي هغه ګناه په کې نه وي او خلک ورپورې وتړي د مسلمانانو خاصتا افغانانو کې داسې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا د اسلام د قران کریم په مورد کې توهین زغمل ډیر سخت ښکاریږي اما دا چې ځین نور مصالح دي کېدې افغانان په ډیر طبیعت خراب نشي خو د اسلام په هیڅ بخش باندې دوی صبر نشي راتللی اما دا چې د نور قومونو د نور ملتونو خاصتا عربي نړی نه هم د غختنه جدي په کار چې غوی اقل اسلامي کانفرنس دایری کی په دې موقع باندې د غختنه منګ نن هم مظاهره درلودل او تاسو د چینل نه راپور ووریده هغه دا چې منګ د اسلامي کانفرنس او لومړی غختنه مدوغي نه کړی چې تاسو د خپل مقدسات محفوظ کړئ لکه نور خلکو مثلا هولوکوست خبره څوک جرأت نسی کولای وو کی په جهان کې تور پوست د سپن پوست خبره اوس جرم د کڅوکی کوي اما دا چې منګ نن مسلمانان نیم قرار سیو نیم خپل تجارت باندې مصروف نیم په خپل عیش او عشرت مصروف نیم په جنگو سر مصروف نیم په بی اتفاقی سر مصروف خلک راځي زمنګ په مقدساتو باندې تجاوز کوي او توهینیم همدارنګ دا نقطه کله یاد شو مخکې زیات چې دا وړ کی خبر ولې غټه سو د دینی مسائل کله مطرح کیږي دا څوک نه وي چې دا زوی د چا ده بلکه د پلار خلک رانیسی خلک ماشوم نه رانیسی که او باش یو لونی هم د چا توهین کوي نو هغه پلار خلک پوښتې سوالی د خپل زوی نه کنټرولوي اوس افغانستان ته یا ټول اسلامي نړۍ ته امریکا مجرمه ده ځکه چې هغوی د دغه سې او باشانو اداره کوي او د دې خو تر شا تقریبا مالی سیاسي او
مګر یو حقیقت وایو بخنه ډېره غواړم موږ دوی په چا نمایندګي نه کوو نه چا دفاع کوو مګر ما دا فلم متاسفانه یو 15 دقیقې مولي ده البته د مجبوریت له مخې مولي ده زه د سشانو سره ډېره مینه علاقه نه لرم دا فلمونه چې دا جوړې ده هالیوډ مالیوډ دا شان یا بالیوډ خو منتها دا مې چون د پروګرام سره اړخ لګو ما متاسفانه و مليده او ډېر زیات زما احساسات هم جری هدار کړل او خوښینه کړلم او د اسلام هغه کومه جذبه چې واغې نظامونورم قوی کړل نه برعکس په دې خاطر چې مثبت انرژي په زما په احساساتو باندې وکړ چې زما نور ما اسلام ته زما درناوی او احترام زیات شو او دا فکر کوم شاید ډیر مسلمانان باندې دغه سي خبره ده چې دا یو ډیر یو مزخرف یو انسان شاید یو عادي سړی دا کار کړی لکه مخکې نظر صاحب اشاره وکړه چې په ژوندم نه اوسو کې پیژنیم نه او کې دې چې د پیسو په خاطر کار دا کړی د شهرت په خاطر کار کړی مګر به تر اوسه خپل ځان ته ګوره کته چې شاید دا خبره ومني څو کال مخکې به موږ چې بده خارج د کونو د ټول امریکا کاناډا او نور ځینو کې په ډېر افتخار باندې چې موږ مسلمانان یو افغانان یو بیا چې روسا طالبانو په وخت کې دا خبره راغله لا سر غوڅول او لاس غوڅول او بیا دې ولسکران ماشوم ته به چاړو ورکړې و سر به سړی نه غوڅو تاسو په خدای باور وکړئ صادقانه دا چې اوس موږ بعض ځینو نه شو ویل چې موږ مسلمانان یو یعنی په افتخار نه شو ویل غزان سره خو وایو مونته دوی مونږ ته دا شوي چې تاسو نو څه کړی دي موږ ګوره منطق نه کار نه اخلو موږ دوی سره استدلال نه کوو موږ دوی سره مثال ځنې مسائل نه مطرح کوو چې ورور موږ دغه دین د اسلام د سولې دین د اسلام د ترقۍ دین بس موږ هم دا غواړو چې چاړو راوخلو او دا فلمونه به درګرد دوی خي شپه ورځ چې یو ماشوم ته لاس کې چاړو ورکړي دا واغه سړی لالي نو تاسو وګورئ عکس العمل به د خلکو بچنګي په دې ټولونو کې د غیر اسلامي ټولونو کې زما مقصد ده زه هم چې دا مسلمانان به تبلیغ وکړي خلکو ته به دا شی وخی چې موږ دغه د سولې د اسلام مبارک دین د سیرت النبی ورته به بیان کړي متاسفانه موږ راشه ډیر کم اورو
یو شی خدای دې مسلمانان مجموعا او موږ تاسو خو موږ افغانان خصوصا د دې فرصت تاسو غره وخی چې موږ د خپل ملت دی یو سالم آرام فضا کې تربیه کو د فرصت شته یو جنگ نخلاص نه بل را مصادره کړي یو مصیبت نخلاص بل بنښته یو افغانان واقعا معذور دي چې زین ان بنوین نورمونه زین آرام خبر هم په جنجال سره کو دا موږ چې قبل کارونه کو خپل ملت کې تخنه دی چې دین بینولي جرم خمونو مرتکب سوي ان مسلمانان مجمون ډیر خامیان لري دي بیسوادي مشکل او جهل
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ
سلام شي جناغه جان مهرباني سي
سلامات اوسې الله کوزه سر نو نه ګور ما دا چې دا کوم فلم جوړ کړی دا پیغمبر سره سره به بارکه
bale
هغه سره په یو هغه ټول شورا امریکا فټي هغه نو دا دا د فروادي موګیزه د دې دغه کوته هغه سره ختم شوه ته اوس کور او ته ان شاء الله ټول جهاد په دې باندې پوښي دا د اسلام دا الله دین نه علي ساتي
بالکل
هر مسلمان پر رضا ده چې دې څنګه دې کوم دی او د کلی څنګه دې کوم دی
او پهلمی ډول پهلمی ډول نه دا چې مثال نور خلکو ته ضرر ورسو تشکر کور دې ودان او نظر دیو مهرباني شه بازار دې ده
سلام علیکم مالکوز صاحب سلام برنامه مهمان گرامی شما جی مقال محمد اسم از ولایت لغمان
و علیکم السلام
جی مهمان نامر چی بفرمایید
یک نظر داشتم که تا یک سوال از جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد داشتم میگم مثلا همه مظاهرات که است و به خونریزی مسلمان ها بدل میشه و بره مثلا مسلمان ها کشته میشه خون ما ریخته میشه وقتی که من یک کوتا سوال دارم جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد که خون ما سر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ریخته نشه خون مادر قرآن ریخته نشه ما مظاهره نکنیم ما باید چی کنیم او دیگه میگه که مثلا مظاهره نکنیم ویتر کنیم ویتر کنیم باید کلان های مسلمان ها مثلا دولت مدارا و اینا از طریق مثلا دولت و از طریق دیگه که زنها در محکمه بین المللی بکشن اما همه مسلمان هایی که فیلن کسی مسلمان است و غریب است کسی مسلمان است که او ضعیف است مسلمان دولت مدار نیست دولت مدار ما ایش کار را نمیتانند که در مقابل اسلام مثلا او یهودی را در یک محکمه بین المللی یا در محکمه طرفدار یا به طرف بکشاند اصلا اینا حکومت داری که اصلا اینا مسلمان هستن اسلام ما نمیفهمند امرای محمد هستن هر کدام نجات دشمنی دارن
سلام محترم آقای الکوزه جناب محترم ظریف میهمانان محترم عرض سلام
تشکر
در قدم اول اگر بر من لطف بکنیم که موضوع را یک ذره از دیدگاه تاریخی اسلام هم کمی بیاریم از دیدگاه قرآنی اگر مرا وقت بتیم خوش
بشیم
اول یک شعری است که میگه از خیش بنالیم جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست ببینین 1400 سال پیش قرآن عظیم شان بر ما نازل شده به وسیله پیامبر بزرگ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اگر به تاریخ اسلام مراجعه بکنین از 6 پیغمبر گرفته سر نوح بیاین بعد از نوح بیاین سر موسی سر عیسی باز تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کل از اینا در استیزا و اهانت قرار گرفتن حتی سنگسار از امینا به وجود آمده سنگسار در قرآن نیست به هیچ وجه اینا بودن که استیزاها را کشیدن سوره نور کاملا بر استیزا آمده که شما نباید پیغمبرانتان در استیزا قرار بتین بنان قرآن عظیم شان بر ما سوره آورده به نام سوره حجرات که به نام اخلاق اسلام یا اخلاق قرآنی یاد میشه که در این مورد اینا حکم میکنه که چی کاری را ما بکنیم چی کاری را نکنیم میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر والانثى وجعلناکم شعوبا قبائلا لتعارفوا ان رمکم این در لای اتقاکم اول کلمه لتعارفو و اتقاکم دو موضوع دو کلیواجه است که باید افغانای ما و بخصوص علمای دینی ما تنها فکر میکنن تقوی همی است که ما نماز میخوانیم روزه میگیریم و من الله توفیق در حالی که تقوی عبارت از این است که تقوی با ایمان دیگه مردم تو باید امین بیتی از تقویت ضررت بر کس نرسه امروز از اسلام ما کسانی را که میگیریم پیغمبر خدا امروز اهانت از زمانی که شده اما فکر به فکر پیغمبر باز جواب داده فکر به امرای شمشیر جواب نداده حضرت علی کرم الله وجهو میگه به خداوند قسم است که من در هیچ جنگی شروع کننده نبودم بنان اسلام شروع کننده جنگ نبوده و نیست اسلام چرا بدنام میکنن امروز قرآن عظیم شان کسانی که ما داریم برخلاف دولت میجنگن اینا قرآن زیر پا گذاشتند احادیث زیر پا گذاشتند عمل کرده بر ضد قرآن میکنن باید بر علیه از اینا اگر مظاهره بکنین خوب است اینا لب من که گفتم لتعارفو میگه فرهنگ های کشورها را بفهمین با فرهنگ های کشور خود نزدیک بسازین تا شما به علم برسین اگر ما فرهنگ امریکا را امروز میشناختیم که اونا در مملکتشان سانسور وجود نداره یک کشور تجارتی است ایجگاه سانسوری نمیکنه بناهن ما به این طور یک عمل خشونتبار که اسلام چریش نشان میده مرتکب نمیشدیم امروز پیامبرا بر ما و شما رای را نشان داده که عبارت است 19 بار بالاتر به خداوند بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر میکنه که اصبرو صابر باشی در همه امورت امی ولس رن الانسان لفی خسر یا والذین آمنو و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر شما ببینید صبر در اسلام مشایش همه مشکلات در این بوده من در این مورد توجه جان میخوام سوال ما می است که پیغمبر بر ما ارجحیت داره یا قرآن عظیم شان اگر قرآن عظیم شان ارجحیت داره امروز مخالفین افغانستان کسایی که میجنگن بر علیه مردم ملت افغانستان آیا یا خلاف قرآن عمل میکنن یا خیر پیغمبر پیش از یا قرآن همین جواب بر من
تشکر اختری سر بیرمانی از دیر دیوده میرمانی
بزرگ سردارای بسیار بزرگ اسلام وقتی که دشمن هم میگن یکی از مثالای بسیار عمدهش در فکر مانده که میگه طرف مقابل خوانده و میخواه کت شمشیر بسلا بکشش یا سرش رو ببره و نفر دریشان توف مندازه وقتی که توف مندازه اعصابش خراب میشه ای از کشتن صرف نظر میکنه باز میگن چرا صرف نظر کردی؟ میگه چون من بال با احساسات آمدم و با احساسات تصمیم گرفتن در اسلام غلط است. از خاطر حال ما میبینیم آقای محمدی میگه تو میکنی دیگر تو میکنی مو. از اون خاطر یعنی ما چیزایی که در صدر اسلام است وارا فراموش میکنیم از خود هر کدام علایده علایده یک اسلام ساختیم، در حالی که باید ما به شورای عالی صلح یا به کدام شورای دیگه مراجعه بکنیم، از اونا باید توصیه بگیریم، باید از اون منظم حرکت باید بکنیم. تو خونه میشه در کوچه هر کس که میگه ما جوان شدیم ما 18 ساله شدیم یا ما ریش کشیدیم او بره در جای جهاد اعلان کرده
باید منطقی باید برخورد.
از اون خاطر یک مسخرگی ایجاد میشه. من منظور ما تو بوترم شاید چی میگن
ورونو د احساساتو نه په مجموع کې زمننه کوم کاغه شیرین اغا صاحب او محمدی او اختری صاحب یا د فرانه ورورو
بله
منتهه دومره ده چې منګه دا وایو چې دغه سي اعمال منګه په کلکه غندو نفرت نه کوو او د مجازاتو د محاکمه غوښتنه کوو او دا اینده د پاره وایو چې یو تضمین دی مونږ ترا کړی شي چې اینده د پاره دغه سي زشتو اعمالو ته توهینامیز اعمال ته او د مقدسات او تحقیر ته د لاسوانه چي او مادام نه دی ویلې چې زمونږه ولسونه د احتجاج نه کوي، مظاهره نه کوي، غندنه نه کوي، خپل نفرت او انزجار نه کوي، دا سلسله خو روانه ده. محمدی صاحب شاید زما خبره پوره وانه سم ویل چې دا به صحیح نه وي چې مونږه د یو کشش یا د یو افراطی یهودی یا د یو بل بی عقل انسان د عمل په وجه باندې په زیاده دی چې هغه محاکمه شي، هغه ته زمنګ لاس ورسیږي، هغه ته دغه قهرجن مسلمانانو غمجن مسلمانانو اذیت متوجي، دا هغه په ځای باندې منګ خپل خلق وجنو خپل دغه مالونه وسوځو، گاڑی وسوځو، موټر وسوځو، وسایت د منځوي سو. ما ویل چې دغه عمل صحیح نه دی. د صحابه کرامو په وخت کې د پیغمبر سلام په وخت کې خود سینې دي شوې چې د پیغمبر سلام توهین شوې ده، بدردو ته ویل شوې دي، په زیاده دي چې هغه څوک توهین کوي، هغه بدرد وي، هغه اذیت رسوي، هغه سپکاوی کوي، هغه جرم کوي، جنایت مرتکب ګرځي، هغه ته اذیت رسیږي. او صحابه کرام دی راولېږي یو بل د خپل منځ کې وجني خدای نه خواسته دسی خو نه دي شي. یعنی اوس خو پیخه دسی ده چې جرم یو يهودي وکه یا یو مجرم وکه یا غیر مسلم وکه او کافر وکه او دا غی د جرم په نتیجه کې زمنګ بل یو مسلمان تازیه تور سیګ نو لا تزر وازره تو وزره اخرى. دا خو د قران پاک یو قاعده ده، یو مقدس آیات ده. د دې وجنه دا فرق کول پکار دي چې منګه د خپل احساساتو، د خپل جذباتو، د خپل حق حقوقو غوښتنه دا دې منګه وکړو او دا د خپل دولتونو نمو غواړو چې دغه سی خلکو په مقابل کې عکس العمل وخی، دا غي مربوطه حکومتونو نه دی وغواړي، کني قطه تعلقات دی ورسره وکړي، روابط دی قطه کې، دا زموږ د ولسونو حق دی چې د سی وغواړي، مګر په دسی شکل تشدد چې خپل تعمیرات وسی زو خپل خلکو وجنو دا دا نه. او دا تاسو چې کوم واقع ذکر کړل دغه واقع کې ما په خیال چې هغه کې دانه و چې زه په احساساتو کې ما بلکې هغه دا و چې ما طرف ته لاړی تو کړل نو ما خدا کار چې کاوه د خدای د رضا د پاره مې کاوه د الاده کلمت الله د پاره مې کاوه اوس چې زما شخصي توهین وشو نو زه د زما د شخصي توهین په مقابل کې کم غرض په حساب دا کار ونشي نو زه د دې نه صرف نظر کوم یعنی د احساساتو مسله نه و چې په احساساتو کې تصمیم نیولو بلکې د خپل یو دغه نه تیرېدلو یو گذشت یې کول مقصد زه به دا هم ارزو کوم که تاسو اجازه راته کوئ لږ غوندې دا داسې کوم اعمال چې کېږي زما فکر دا دی او مطالعه مې دا ده او برداشت مې دا دی چې دا د یو سنجول شوي فلان ماتحت دا کار کېږي زه نه وایم چې رسمن به حکومتونه دا کار کوي مګر بعضې مذهبي حلقات د هغوی یا هغه افراطي ډلې یا دغه قسم خوړلي دشمنان هغوی چې دا کار کوي د دې په شا باندې څه قوتونه شته دی که ستاسو په خیالي اول زمونږ د دغې حکومت په راتلو سره په افغانستان کې دغسې خبرو ته یو څه لمن ووهلی شوه
عادی یو 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 لیونه ورته وای یو یو عادی شخص ده و اوس لګ مشهور شو په دغه باندې چې مسلمانانو سره راو پاره ولا zarar ورسو مسلمان یعنی مقصد ده چې په دې کې بنو د دولتونو څه هدف یې مقصد به چې که دولتونو جنگ کوي هغه د عسكر ملي ګلی او مستقیما په ټوله دنیا کې د دوی پوزي او نظامی او حضور ده نو هغه به ضرورت نه لري چې فلم او بس یو په دې لار نه خلک په اصطلاح zarar ورته ورسي نو فکر نه کوي چې دا به یو کس دی او یو یو او قضایي شخص ورته هر شي ورته دغه عمل به سي
ما ونه ویل چې دا کار به دولتونه کړی یا دولتونه به پکې ګټه ویني یا هغې ته به څه فایده چې د دغه سې اعمالو په نتیجه کې د هغوی عسکر وجلی کېږي دښمني ورسره زیاتېږي یو نیم میلیارد مسلمانان د هغوی زړونه زخمي کېږي او دوی د انساني کرامت او د بشر د حقوقو دعوا کوي او د متقابل احترام چغې وای هغوی به پکې فایده هم نه وي او دا کار رسمن حکومتونو مر بعضې مذهبي حلقات مې ویلې یا بعضې هغه شریر خلق چې هغه د مسلمانانو سره دښمني یو خبره زه صرف خلاصه کوم په ډینمارک کې دغسې یو کارټون جوړ شو هایلینډ کې جوړ شو دلته په افغانستان کې فرویز کامبخش دا کار وکړو محقق علي نصب د لاس واچ عبدالرحمن مرتد شو پکې یا سلمان رشدي یا هغه ښځه بنګلادیش کې د نسرین په نوم باندې یا دغسې دلته افغانستان کې علماو یا زموږ مذهبي ټولنې یا خلقو سخت عکس العمل وښود دا سلسله بېرته غرب ته منتقل شوله مګر څه حلقات داسې شته دی چې غواړي چې او که هر فلسفه د دی چې د مسلمانانو باندې امتحانو کې یا د مسلمانانو احساسات د هغې په نتیجه کې خپله د مسلمانانو تر منځ کمګیلې پیدا کېږي یا اسلام وښیي چې دا دغه سین دی ګوره مسلمانان دا کوي دا کوي دا کوي د دې چې هر فلسفه دا کار د دې سم کار نه دی ډېر غلط کار دی باید حکومتونه که یو لیونی می یو مذهبي افراطي یو قسم خوړلې دښمن وي په کار داده چې حکومتونه هغه محاکمه ته حواله کړي
متخص صاحب تاسو موږ خپل لړ نظر وړاندې کړئ چې اور په ترتیب سره به نازیه صاحب او عاطف صاحب خبرې وکړي لړ یو دغه کې وګګي بیا په دویمه برخه کې د حل په ارتباط خبرې وکړي چې څه به دوشي
ما فکر میکنم که مثل که پیشتر هم گفتم وقتی که پیغمبر خدا را اینا توهین میکنه ای از امروز نیست از روزی که پیامبر خدا به حیث یک پیامبر از طرف خداوند جل جلاله به مبعوث شدن و یه توطئه وجود داشته اما وقتی که انسان جهان امروز با جهان پیامبر بسیار فرق میکنه در زمان پیامبر شخصی به نام کعب ابن اشرف کسی هم بود که پیامبر خدا را استهزاء میکرد و بالاخره یعنی حتی شعر میگفت هجو میکرد و چون او در سیطره یا در حدود حکومت پیامبر خدا قرار داشت و یک از صحابه فداکاری کرد و بالاخره رفت و را به سرنوشت امو بعدش رسان اما امروز کشورها مرزهای دارن حدودهای دارن و ما نمیتونیم که مجرم مستقیما جزا بدیم اگر این در حدود کشورها اسلامی می بود من فکر میکنم که این بسیار به آسانی و این مشکل حل میشد و او را جزا شد میداد فعلا در کشور امریکا هست اما نظر من است که مثل که پیشترم عرض کردم
درست است مظاهره به خاطر بیان کردن انزجار خود، به خاطر تقبیح کردن و یک چیز خوبی هست، اما به شکل بسیار مسالمت آمیزش باشه، این بسیار از یک طرف به فرهنگ مسلمان ها، به تمدن مسلمان ها، به ترقی و پیشرفت و به علم مسلمان دلالت میکنه. از طرف دیگه میشه که در آخر تمام مظاهرات نتیجه جمع‌آوری شده ضمن یک قطعنامه به سازمان ملل سپرده شده. سازمان ملل در اوج یک اگرچه در مو قانون یا در مو اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که باید به دین مردم احترام شده، به مذهب مردم احترام شده، میشه که یک از او یک قانون دیگه به وجود بیاد که در مجموع تمام ادیان، تمام عقاید انسان ها احترام شده و اگر کسی چنین کار را کرده، کدام اگر توهین کرد، حقارت گرد یا فیلم ساخت، باید او یک محکمه خاصی که مثل پیشتر گفتم در او محکمه او معول شد و او یا توبه بکنه و یا که باید جزای داده شد. اما ای که مثل که پیشتر عرض کردیم، اگر ما از طریق احساسات و طریق زدن و کندن و سوختن و کشتن ای گپا نه ای که مشکل ما را حل میکنه، بلکه مشکل ما را زیادتر میسازن. از نظر ما اسلام دین سلم است، صلح است، صفا است و در قرآن کریم از اول تا آخر در این چیز ما مسلمان را دعوت میکنه. بعد با عقل و منطق بعد ما با دشمنان خود مقابله بکنیم و در این صورت با ما در این میشه که ما مردم های با فرهنگ هستیم، با تمدن هستیم، با عقل هستیم، با فراست هستیم و در برابر کفار مثل که پیشتر شما آیت گفتین که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بعد با برهان و با دلیل و با حجت ما و کافران چه بکنیم قناعت بدیم. و او فکر میکنه که ما اگر از احساسات کار بگیم، از خشونت کار بگیریم، ما کسانی که دلیل نداریم. شما همه میفهمید که خشونت وقتی بروز میکنه که دلیل به آخر برسه. پس ما از خشونت شروع نکنیم، از دلیل شروع بکنیم، در برابر از اینا ما از حجت و دلیل چرا چی باعث شد که فیلم جور شد و سبب از تحقیقات چی باعث شد. یه آدم دیوانه بود، دیوانه یک در وقت از کجا پیدا کرد؟ یه آدم اگر مثلا قرضدار بود چی قسم؟ این باید تحقیقات صورت بگیره از طریق دیپلماسی، از طریق چینال دیپلماسی باید تحقیقات صورت بگیره که چرا تو کار در یک کشوری که او خود سردمدار دموکراسی میگیره و او میگه که ما تمام عقاید مردم، دین مردم، ادیان مردم احترام میکنیم، چرا از همچو کشور یک قسم یک فتنه برپا میشوه؟ بعد این کل سبباش از طریق چینال دیپلماسی، از طریق سلکای دیپلماسی تحقیقات شده که تا اینکه بعد جواب مسلمانا به شکل درست گفته شوه.
تشکر متقضی با دکتر صاحب نیازه. تاسو خپل نظر لن وړاندې کې څو دقیقې پاتې دی، بیا و د خبرونه په دومره کې تاسو ډیر خبرې کوي. مهرباني صاحب،
زه فکر کوم چې دا خبرې ټولې یو دي او ټول پم دی یو خبره باندې تمرکز لري چې خشونت او تاوتریخوالی په دې معاملې کې ضرور نه دی. خو زه غواړم چې هغه ستاسو په خبره چې مخکې مو ویل چې اوس د بعضی واقعیاتو د اثر مونږ هم د سي کار نه شو ویلای چې مسلمانان یو، کوم نقصان چې په اسلام کې مسلمانانو ته دغه تروریزم د اسلام په نامه راپیخه کړی ده، زه فکر نه کوم چې غیر مسلمان هغومره نقصان ورته راپیخه کړی وي. همدارنګه دغه سه خشونت آمیز فلمونه هغومره نقصان د دو خپل دین، د دو خپل قانون ته رسېږي چې مسلمانانو ته خوراغ لدیزی پوری چې ولی مسلمانان دغه سه احساساتي عمل کوي. دا خو ټول واضح خبره ده چې که څو خپکیږي هم زه به دا خبره وکم چې تاسو وګورئ په یو کوڅه کې کارنی به هغه چاته وارول کیږي چې لیونی وي، ځکه چې هغه په یو عادي خبره باندې دغه یو حساسیت خي او کچیرته هغه حساسیت و نه خي نو څوک ماشومان به نه زوري. اون دا اوس د علم د کموالی نه په مسلمانانو کې متاسفانه داسې شوی ده چې هر څوک و غوړي چې معرفي کې چې مسلمانان خشونت آمیز دي، تاوتریخوالی خوخي، قتل و قتال خوخي، نو عادي یو فلم به راخپور کې او مسلمانان به پخپو دریږي او سل کسان خپل کورونه به کورونه ته به ور واچي، خپل دکانونه ته به ور واچي او خپل ورونه به د منځ ویسي. نو مسلمانانو ته د زغم او د تعقل لاره پیشنهاد کوم چې ټول باید دغه موضوع ته ډیر متوجه ووسی.
عاطف صاحب، یو دقیقه تاسو مطلب لري ولسم
مسله ده چې توهینونه ولې دا سوال زمنن مطرح کیږي چې همیش مسلسل د لړۍ روانه ده. د اسلام همیش مشنه غږم دا چې تعالی ویل کلمه سواء بیننا وبینکم، راځي خپل منځ کې دیالوګ سره وکړو. ان لدی توهینونه نه که حکومت اداره کوي یا په خبره وي یا نه خبره وي، یا د ازادي دومره قیدونه د خلکو لمنځه وړي دي چې لونی هم پکې خبرې کوي، نو دا معنی چې د خلکو سره منطق ختم شوی ده. ځکه اسلام همیش منطق ته خلق راوختي، راځي چې مستقین و راځي چې د خدای او د آخرت او د آینده لپاره فکر وکړو. بې منطقي بودن یو عمل دی د توهینونو کې دي. بل دا چې يهود په ټول د تاریخ
تاریخ کې حقوق ترين قوم په انسانيت باندې پاتې شوی. مسیحیت خو مسخره کوي اوس په اسلام باندې شروع کړي او هغه کوم فلمونه چې د حضرت مسیح په شخصیت باندې جوړ شوی دوورد باور دي قابل دلیدونه دي. خدای چې مسیحیت خپل ارزښت لا سور کړي مسیحانو په ذهن کې نو دا چې هغه خپل کار نشي کولای. ځین خلک په غربي نړۍ کې تاسو دنځي اوسېږي ځین خلک ملحدان دي، نه يهود دي نه نصارا دي نه مسیح هم نه دي، دا ملحدان دي او دا هوسرانان دي. اسلام د هوسران قوم مخ نیسی، دا د دی کنټرول دین ده، دا د اخلاق او د ارزښتونو د اخرت او د بازاش خبره پکې مطرح کیږي. نو بنان دا خلک وړي چې دغه تصور په غربي ټولنه کې خپور نشي سبات وي د خلک د هوس مخ نیولې وي. انسانيت خو انسانان سره عقل موجود ده، کله چې به منطق خبره ووري نو سبات هغه مانی دغه پیروي کوي.
تشکر دوستانو، تاسو ته ازاده په سبو کې درمو اجازه دي خبرونه ورې د بحث موضوع انداره چې په افغانستان کې دا مظاهره چې کیږي پدې کې ولې نه د سپسولیز ډول د مظاهره نه کیږي او د تشخنوج او ورانکارونو کار اخیستل کیږي. پدې کې بعد بحث کیږي محترم ملمان دي په کابل کې د الازهر د لوړ زده کړو د مؤسسې رئیس خاغله ابو بکر متقی، د رسول د عالی شورا غړی خاغله مولوی شاهزاده شاهد، د مدني ټولنې د پرختیا د مرکز رئیس محترم ډاکټر محمد سعید نیازی او د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا غړی خاغله استاد محمد عاطف. د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکوو.